بدلم. مکن از من جدایی، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر مړنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اړتیا ده د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالی دوام د سولې بهیر زیانمنولی سي. نور راپورونه هم لرو. مخکې تر دې چې دا نور راپورونه واوري، د صفي الله استانکزي څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشه ده مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلي دي، او په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. خلیلزاد نن په خپل ټوټر پاڼه تازه له افغان ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره د خپلې پرونۍ لیدنې معلومات خپاره کړي او ویلي دي چې دوی دواړو ته تر اوږدو مذاکراتو وروسته سیاسي هوکړې ته د رسیدو مبارکي ورکړه. خلیلزاد په خپلو ټویټونو کې زیاته کړې چې له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو د فایل په ګډون د هغو نورو ژمنو په سمدستي تر سره کولو توافق وکړ چې د امریکا طالبانو د تړون او د امریکا او افغانستان په ګډي اعلامیه کې راغلي. خلیلزاد ویلي چې له ډاکټر عبدالله سره د هغه د نوې دندې د اجرایي کولو د پلان په اړه خبرې کړې او له نږدې ورسره کار کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چې د امریکا او طالبانو د تړون لاسلیک کوونکی او اصلي مخته وړونکی دی، له کابل دوهې تتللی او هلته د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب استازو سره خبرې کړي. هغه له طالبانو سره خپلې غونډې رغنده بللي او ټینګار یې کړی چې د امریکا طالبانو په تړون کې د ترهګرۍ خلاف ژمنې، بین الافغاني مذاکرات، د ځواکونو وتل او د تدریجي اور کم چې تلپاتې اوربند ته وغځېږي سره تړلي دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلي. د 209 شاهین قولي اردو ویاند حنیف رضایی رسنیو ته ویلي دغه هوایي بریدونه د جوزجان په منګیجه ولسوالۍ کې شوي.
شب گذشته در دو منطقه ولسوالی
تیرش په د جوزجان د منګیجک ولسوالی په دوو ساحو کې پر طالبانو هوایی گزارونه وشول. یو برید 11 بجې او بل 11:30 دقیقې. دواړو بریدونو کې 21 طالبان وژل شوي.
دو ضربه هوایی 21 تن از حراسافګنای طالب کشته شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې پر وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو د بریدونو د بیا پیل امر کړی او ورته ویلي دي چې له دفاعي حالته دي تعارضي حالت غوره کړي. بنگلادش او هند نن پنځشنبه د هغه طوفان تلفات او زیانونه ارزوي چې بنگلادش کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. دغلته تېره شپه د 115 کیلومتر په سرعت ګړندي باد د برېښنا پایې او ځینې دیوالونه نړولي او د برېښنا یو سټېشن چاولی دی. له ساحلي سیمو د 3 میلیونه کسانو د ژغورنې پراخ عملیات هم پیل شوي دي. له دې سره د کرونا ویروس د خپرېدو ویره هم خپره شوې ځکه داسې بیړنیو حالاتو کې ټولنیزو واټنونو ته د چا پام نه وي. د ونو د ماتېدو او دیوالونو نړېدو له کبله هند کې هم مرګ ژوبله اوښتي. د بنګال په مرکز کلکتې کې سړکونو اوبو په سر اخیستي او موټر سم نیمایي پکې ډوب شوي. چارواکي وایي پر میلیونونه کسانو برېښنا پرې شوې ده. د پاکستان د پنجاب ولایتي پارلمان یو غړی او د بلوچستان یو پخوانی والی د کرونا ناروغي له کبله مړ شول. د پارلمان غړی شاهین رضا 80 کاله عمر درلود او دا د قانون جوړونکو له ډلې لومړنی پاکستانی دی چې د کرونا له کبله مړ کیږي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د نوموړي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه لیږلي. د بلوچستان پخوانی والی سید فاضل آغا بیا د کراچۍ په یو روغتون کې د کرونا له کبله ساه ورکړه. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې پاکستان کې نږدې 46,000 کسان کرونا نیولې او له دې ډلې شاوخوا 1000 کسان مړه شوي دي. پاکستان کې د اختر له رارسېدو سره سم بندیزونه نرم شوي او خلک بازارونو کې آزاد تګ راتګ کوي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونه اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 15,516,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي. له دې ډلې 328,191 کسان مړه شوي دي. د مړینو او د کرونا وایروس د اخته خلکو تر ټولو زیات شمیر په امریکا کې دی. په امریکا کې څه باندې 1.5 میلیون کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي او له ډلې 93,000 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې بیا له کرونا وایروس د ژغورل شویو او د هغو چې درملنه شوې شمیر 2 میلیونه ته رسیږي. او په اخر کې هم یو ساینسي خبر ده. ساینس پوهانو یوې نړیوالې ډلې ویلي چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې تیره میاشت د کاربن ډای اکساید ورځنی اخراج 10% کم شوی. د ساینس پوهانو دې ډلې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د کاروبارونو بندیدو، د خلکو پر کور ناستو او ځینو نورو اقداماتو د توانایي په استعمال او د کاربن ډای اکساید په اخراج کې کمی راوسته. د چاپیریال په یو څیړنیز جورنال نیچر کلایمیټ چینج کې خبرې شوې مقالې کې راغلي چې دا کمی موقتی دی، ځکه دا د اقتصاد، ترانسپورت یا توانایي څانګو په جوړښت کې د بدلون له کبله نه دی رامنځته شوی. خو د څیړنې له مخې به دا دویم نړیوالې جګړې راوروسته د کاربن د اخراج تر ټولو ټیټ کلنی کچ وي. د ساینس پوهانو ډلې ویلي د کاربن تر ټولو زیات کمی د اپریل له 4 بیا تر 9 ولیدل شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
په همدې د سولې پر لارو چارو یو تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ دوه مېرمنې وژل سوي او یو بل نارینه ټپي سوی دی. د سیمې اوسیدونکو د کندوز د والي دفتر مخ ته په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی داسې وایي:
دغه تیاره راغله، وره بله دغه کور یې ویسته، دغه د ماما لور ده او د ماما ښځه مې د دوه په یو بوجه کې اچولې تراوړې. غریب بېچاره، دغه مرزکار، هغه مرزکار.
دا به هم واری چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت او برازیل په یو ورځ د لسګونو زرو کرونا مثبت پیښې ثبت کړې دي. که وختونه راپورونه به هم او په ګډه سره واورو. په دوهمه نیمه کې د مخکښو شوزو نیوز پروګرام اوریدلی سي. لا ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سرموزوته. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته نن وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د توافقنامې بشپړ پلي کېدل به د افغانستان مسله حلوي او د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابر. په دې اړه نور تفصیل فیروزی عزیز خبرو چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزی خبرونه ته شرغله. ډیر زیات مننه فریباجان سلامونه تاسو ته ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان لوري باید تاوتریخوالی راکم ترڅو د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه برابر شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد او د مصالحه علي شورا مشر عبدالله عبدالله ترمنز د تازه لیدو کاتو په ترڅ کې په دې بحث وسه چې طالبان باید زر تر زر بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، ای کار درست
دی وای د طالبان لوري د تاوتریخوالی او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوال ټولنې او خاغلی خلیل زاد ټینګار دی چې اوربان او یا هم د تاوتریخوالی کمښت موجود وي ترڅو مستقیمو مذاکراتو ته زمينه برابر شي. خاغلی صدیقی وای په دې لیدکاته کې د بندیانو د خلاصون د میکانیزمونو په اړه هم بحث وای دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل تازه البته قطر ته د خپل تازه او همدارنګه کابل ته د سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبره کړي دي. خاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلي چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو خواو لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونه بې ګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولې دي. نوموړي دغه راز کابل کې د ولسمشر غنی او د مصالحه علي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پاړه بیا لیکلی چې موږ د نورو غژمنو یعنی په بیړه په تر سره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلانې د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په ګډون کې راغلی دي. له دې سره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین د ټویټ له مخې د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکرات ته زمينه برابر کړي. فریباجانی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لولوري د ورستۍ بریدونو په خبرګون کې ولسمشر غنی لولوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته له فعاله دفاعي حالت نه د تهاجمي حالت خپلولو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د طالبانو لولوري یو ځل بیا بریدونو سور اخیستی دی. بلې فریباجانی،
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه. دوستانو و امریدل چې د افغانستان ولسمشری مانی وای چې طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د درلنشا په خوانی مشر اکرام خپلواک په دې باور دی چې تراتلونکو دوه اونۍ به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابر شي. ښاغلی خپلواک ویلي که څه هم په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی خو د افغان حکومت تمرکز به پر سولې موثر تمام شي. له ښاغلی خپلواک سره بیا هم همکاری فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې د افغان سیاسي مشرانو د سیاسي خپلمنځي اختلافات او د حل کېدو د سولې په بهیر د اغیز په اړه پوښتل دي. ښاغلی اکرم خپلواک وایي
خوشبختانه په دې روستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به په سولې باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډېره حل شوې دي. دا به د دې سبب شي چې که موږ وتوانېږو په راتلونکو دوه هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات راوند که څه هم په وروستنیو دوه هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده خو امید مو داره چې د اختر کې او د دغه نه وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي اوربند او دایمي صورت لرو.
تاسو
د اختر یادونه وکړه د طالبانو د مشرانو له لوري کوم پیغام چې ورکړل سوی ده په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده سوې ده همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ سوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسېدلی ده خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نه سي بین الافغاني مذاکرات نه سي پیلېدی دغه په خپله تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره رفت لري یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکراتو کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته د تاوتریخوالي کمېدو ته لاړ سي امکانات به کم یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق سي بیا د تاوتریخوالي کم سي دا هم ناممکنه ده دا هر موضوع د بل سره رفت لري څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کېدو کې اقدامات وسي په هغه اندازه هم د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه اجنډا کې شامل وي د ښه حل کېدو لپاره به زمینه سازي وسي نو په همدې اړوند دغه ټول موضوعات یو بل سره رفت لري
خپلواک صاحب کدار ته وایي چې په خپل د امریکا رول څومره مهم دی د دې لپاره چې هغوی هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دي نو دا څومره مهمه ده ووایم چې یو څو وخت چې امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې وه او دلته په افغانستان کې خپل منځي سیاسي اختلافات وو بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې تاوتریخوالی زیات څه د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا رول څومره مهم دی
بیل شک نړیواله ټولنه چې پراس کې د امریکا متحده ایالات د قضیه یو خوا دی یو خوا د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده او په تنهایی سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک انده پروسه پر مخ بونه ځي پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي
د افغانستان د سولې عالی شورا د درلن شپه خوانی مشر اکرم خپلواکو
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبه جو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د ایفن پر سره شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وازه اوریدلای شي مخکې تر دې چې نورو راپورونه تورسو ل دی وی نادر څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وارو
د هرات سوداګری او پنګونی خنوای هرات کې د کرونا وایرس پرېدو لامل د تیر کال په پرتله 40% صادرات کم شوې دي د دې خنیم رسیال توریالی غوسینه نزادي رډو ته وویل د سړو خونو د پروسس او ډلبندۍ مرکزونو د هرات هوایی دهلیز لاله مستقیم پروازونه د اسلام قلعه ګمرک کې د امکانات او تجهیزاتو نشټون ګمرکونو کې د فساد موجودیت د ترکمنستان هیواد کې سوداګرو لپاره روټ پاس غیر اقتصادي تمامیدل او ملاتړو تار فون نشټوالی د صادراتو په وړاندې لوی خندونه بلل کیږي خغلی غوتی وویل چې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت هم د هرات ولایت صادراتو ته پاملرنه نه لري نو موږ زیاته کړه د هرات سوداګری او پنګونی خونی د ستونزې د مالی او سوداګری وزارتونو سره شریکی کړې دي د هرات سوداګری او پنګونی خونی هلمندي وکړه چې اړوند وزارتونه باید له دې خونی سره د ستونزو حل لپاره اساسي تګلارې په پام کې ونیسي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو راهیسي په ټوله کې د دې هیواد د صادراتو برخه زیانمنه شوې ده د بامیان ولایت بزګرانو لپاره د کرنیزو پورونو د ورکولو پروګرام پیل شو د افغانستان د کرنی او بولګونی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی وویل چې د کرنی پراختیا صندوق لخوا د دې برنامې لارې په ټولیزه توګه 215.6 میلیون افغانۍ پور منظور شوی چې د دې ولایت په کچه د شپږ شپېتو کوپراتیفونو د غړو او د کچالو تولیدونکو ټولنو د 1,500 بزګرانو په واک کې ورکول کیږي چې د تولید زیاتوالو او حاصل په مخه 2,300 جریبه د کچالو کروندې د ملاتړ تر چتر لاندې راولي خغلی رستمی وویل بزګران کولای شي د دغو پورونو په ګټه اخیستنې سره خپل کرنیز ځړتیاوې پوره او د کچالو حاصلات زیات شي چې دا به د دوی د عوایدو د زیاتوالي لامل شي خغلی رستمی زیاته کړه چې د بامیانو کچالو ملي او نړیوال شهرت لري او یاد ولایت په هیواد کې د کچالو د تولید تر ټولو مهم ولایت دی چې د هیواد د اړتیا وړ څه باندې 50% کچالو د بامیانو ولایت څخه په لاس راځي
ل دیوی ندرس خمنونه دوستانو تاسو کولی سی چې دا او د ازادي رادیو نور خبرونه او راپورونه د ازادي پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ سمش خبرونه د عمل لري.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسمه یو نړیواله موضوع په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت او برازیل په یو ورځ د لسکونو زرو د کرونا مثبت پیښې ثبت کړې دي. اخوا د امریکا په دینو ایالتونو کې په مشروط ډول بندیزونه تر یوه حد نرم سوي دي. تفصیل له اسمت سروان خبرو.
د روغتیا نړیوال اداره وایي پرونې په 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارډ ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا له کله چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی هیڅ کله یې په یوه شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیوال اداره وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په درو کې نږدې 2 برخې پیښې په څلورو هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 5 میلیونو واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي، خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 60,000 کسانو د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کرونا وایرس ورڅخه نوري نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایښي او د یو بل ترمنځ 2 متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکونکو ته به اندازه کوي. نیویار چې په متحدو ایالاتونو کې کرونا ډیر ځپلی ښار دی، له نن څخه د 10 تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دا دی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن پنځشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغه فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
سمه شخلا زده ی رادیو اوری دوستانو بیا هم افغانستان ته ورګرځو. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو هوایی برید کې د یوې کورنۍ دوی میرمنې وژل سوي دي او یو نارینه پکې ټپي سوی دی. د قربانیانو د کورنۍ غړو او سیمه ییزو اوسیدونکو په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی او د کندوز د والی د دفتر مخ ته راټول سوي دي. البته دا پېښه پرون مازدیګر سوي ده. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان د همدغو اعتراضونو څخه یو راپور چمتو کړی په ګډه به یې واورو.
د کندز د خانواد ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې تېره ورځ له غرمې وروسته 3 بجې د دغې ولسوالۍ اړوندې محفلې په سیمه کې پر یو کور هوایي برید شوی و او په پایله کې 2 تنه ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی. د خانواد ولسوالۍ د محفلې د سیمې لسګونو تنو قهرجنو مترزینو تېره ورځ مازدیګر مهال د وژل شوو ښځو غوښې په یوې بورۍ کې د تراس په توګه د کندز ولایت د والي د دفتر مخې ته راوړې وې. د نوموړي ولسوالۍ د محفلې د سیمې 2 تنو اوسیدونکو حاجي عبدالله او محمد الله په دې اړه وویل،
نن 2 بجې بال مانځنه 2 بجې د ماسکین ورې ګوره دغه تیارې ډرون تیارم کړی دا بلم ګرځېدله دغه تیارې راغله ورې ګوره دغه کورې ویسته دغه د ماما لور ده د ماما ښځه مې د دوه په یو بوجه کې اچولې تراولې دي ورې غریب دې چې دغه مرضي کار هغه مرضي کار نن دغه څه کیسه ده ورور موږ څه چاره وکړو تاسو مو تلار راو
پرون موږ راغله امام صاحب 500 متره کې مانه لري دا یو شرف نوریزه ورکړې تر مې نور کړې زاده په جواب په خپلې په جواب وزه ما ته کړې دا کوفر حکومت راغی چې کته کې نه دي دوه انسانانو غوښه را ده
د دوی په وینا چې په دغه هوایي برید کې یو 50 کلنه میرمن له خپلې 40 کلنې لور سره وژل شوې او یو نارینه ټپي شوی دی. د سیمې د خلکو په خبره چې د پیښې ځای څخه دوی یوازې د 10 کیلو په اندازه غوښه راټوله کړې او نور څه نه دي موندلي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دغې پیښې عاملانو ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله میری هم د دغې پیښې پخلی کوي او زیاتوي چې په دغې پیښې کې 2 ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی. ښاغلی امیری زیاته کړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي ترڅو ښکاره شي چې دغه برید د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوی او که د بهرنیو ځواکونو. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیګي بیا وایي دوی اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي.
یک حادثه در قریه موپلی ولسوالی خان آباد اونجا صورت گرفته.
د خان آباد په محفلي سیمه کې دغه پیښه شوې او ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتېده او موږ د خان آباد ولسوال ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه خپلې څېړنې وکړي او پایلې رسماً له موږ سره شریک کړي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
او اوس به هلمند ته ورسو چیرې چې یو ښه خبر لرو. ځینې هلته د هلمند د کرنې مسؤلینو په خبره د شفتالو زرګونه جریبه نوي کرل سوي باغونه په حاصل راغلي دي او ښه بارې نیولی. هلمند هغه ولایت دی چې تر ډیره د کوکنارو په کښت کې نوم لري خو اوس هلته کروندګر د اصلاح سوي باغونو په پاللو هم بوخت سوي دي. الیاس تایی په دې اړه راپور لري.
د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي دا مهال زرګونه جریبه د شفتالو باغونه کرل سوي دي چې یو شمېر حاصل ته رسېدلی دی او ځینې نور نوي کال ته په حاصل راځي. د هلمند کرنې رئیس وایي د شفتالو دغه نوي ونې هم شبار کوي او هم په داسې موسم کې میوې پخوي چې په بازار کې د هر ډول میوو کښت وي. زلمی الکو ازادي راډیو ته د پسرلي د فصل د پخېدونکو شفتالو قیمت، رنګ او خوند ځانګړی اهمیت لري.
د دې یو ښه علت دا دی چې حتی په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د شفتالو تولید نه لرو. دا لومړنی تولید دی چې په هلمند ولایت کې د دغو باغو تولید راوځي او بازار ته عرضه کیږي. نو بینان اقتصادي ارزش یې په دې کې دی چې په دې وخت کې میوجات کم دي په داخل د افغانستان، خاصتا په هلمند ولایت کې. نو دا ډېر په مناسب قیمت د دیکان دپاره اقتصادي تمامېږي او د لږ مځکې څخه دیکان ډېر عاید په لاس راوړي.
هلمند چې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د کاروبار په خاطر شهرت لري، هر کال پکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت نشي توکي تولید او پروسس کیږي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره وسلوال مخالفین د دې ادرسه د جګړې ټول مصارف ترلاسه کوي. لشکرګاه ته نږدې د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې باغ لرونکی احمد چې شفتالو یې حاصل ته رسېدلی دی وایي دی هر فصل نږدې 1 لک پاکستاني روپۍ چې د 12 تر 15 زره امریکایي ډالرو پرې کیږي د شفتالو د حاصلاتو څخه په لاس راوړي.
د شفتالو لپاره د شفتالو کې ده 10 لک روپۍ جوړې مانه داس اندازه تقریبا 15 لک روپۍ د جوړې د شفتالو. دا چې اوس موږ څخه څه سره خراب شي موږ سره زراعت مدیر کومک نه دی کړی درختې موږ څخه مات شوي دي.
کلونه کېږي چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په میلیونونو امریکایي ډالر کروندګرو ته پر اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سور ورکوي خو په ښکاره پر هغه کروندګرو تاثیر نه دی کړی چې لا هم په خپلو ځمکو کوکنار کوي. دوی وایي د کوکنارو ځای بل هیڅ کښ نه سینوالی خود نه دلی اوسیدونکی فیض الله چې د شفتالو باغ لري وایي د دوی د باغ حاصلات د کوکنارو په نسبت ښه حاصل او ګټه کوي.
چې برابر سین خو چې میوه برابر یم 2 متره 3 متره 4 متره خامخا وځي انشاءالله ته بشه
د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNODC او د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت راپور ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د کروندو او بوټو د ښه کیفیت له امله په شراکې زیاتوالی راغلی دی. اما د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی سپینږری محمد اسلم وایي د دوی د شفتالو باغ هم شبار او حاصلات ورکړي.
داسې درخت چې ستا چې 50,000 افغانۍ هم جوړېږي،
یوه درخت
50,000 افغانۍ خو دا دې وسې ته شي وینئ په دې کې بالکل 50 کریټ یوه درخت بکی، 50 کریټ چې دا کې کریټ دوه مانه دی هغه 5,000 افغانۍ دی. دا برای بیخی جوړی چې
د شفتالو د دې فصل حاصلات په داسې حال کې ډېر سوي دي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین لا هم اوږد مزل په وړاندې لري، څو هغه کروندګر نور کښتونو او دانو ته راځي کړي چې د کلون رئیس یې د کوکنارو کرل عادت ګرځېدلی دي او اوس مهال فکر کوي بل کښت یې د ژوند اړتیاوې او اقتصادي مشکلات نه شي پوره کولی. د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین وایي سږ کال یې د خلکو په خوښه تر 2,000 جریبه ډېر بېلابېل باغونه کرلي دي چې په ښکاره د کوکنارو په ضد د کال نه بل کال ته ښه بدیل ثابتېدلی سي. محمد الی استای، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ اخلاص د رادیو اوري په دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې برخې ته. 12:30 دقیقې دی. زلبیا له صفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو او تر هغه وروسته مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. خلیلزاد نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په خبرو کې د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو د پیل په ګډون د هغو نورو ژمنو په سمدستي ترسره کولو توافق وکړ چې د امریکا طالبانو د تړون او د امریکا او افغانستان په ګډې اعلامیې کې راغلي. خلیلزاد له طالبانو سره هم د خپلې وړمې ورځې لیدنې راغنده بللي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلي دي. دا بریدونه د جاوزجان په منګیجک ولسوالۍ کې شوي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 5 میلیونه واوخت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له څه باندې 5 میلیونه کسانو چې په کرونا اخته دي څه باندې 2 میلیونه ښه شوي او نږدې 3,15,000 مړه شوي دي. او د ساينس پوهانو یوې نړیوالې ډلې ویلي د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې تیره میاشت د کاربن ډای اکساید ګازو ورځنی اخراج 10% کم شوی.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو تاسو ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، په کډه را سره واورئ.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله ته چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د مخکخي خزي خبرونه خبرېدو ته په تامه اوسئ. د خبرونه کې بیا هم د تل پتیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو. درنو دوستانو، منګ سره اغلی نویدا کاکړ د خبرونه میلمنه ده او منګ بعد اغلی کاکړ په ژوندانه کارونو تحصیل او زوکړي باندې خبرې وکړو. اغلی کاکړ خبرونه خراغلست.
سلامونه تاسو ته ګرانه قدرمن خور او تاسو دې رادیو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ترڅو سو کولای تاسو سره یو دقیق خبرې وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه. اغلی کاکړ کا په سر کې اوریدونکو ته یو ځل بیا ځان ور وپیژنې، ځکه چې اوریدونکو به تاسو له نوم سره آشنا وي، خو ښه به دا وي چې یو ځل بیا هم تاسو ځان اوریدونکو ته په لنډ ډول باندې ور وپیژنې.
ډیره مننه. نویدا کاکړ یم، د اتحادیې د معلمینو مرستیاله او مثبت افغانستان مثبت فکر ځوانانو ټولنه مشاوره ارشد یم. همچنان د سکرتاریت د جامع مدني غړی یم او په دې ډوډۍ په توزیع کې یا پروسه کې د جامع مدني مسؤوله.
ډېر ښه. د تعلیم له دورې راته ووایاست، تعلیم دوره مو کوم ځای کې تیره کړې ده او تر کومې کچې مو اوس تحصیلات رسولي دي؟
مننه. ابتدایی زده کری منگا پا لیسه بی بی ساره که البته توم سنفا ما تحصیل کرده بیا لیسه مو دی لیسه مریم نفارغه سویم او دی اقتصاد پانتون دی کابل پانتون نفارغه یم فقط فیلن لسانس یم او پا کابل که زیگیده لیم پا کابل که لویه سویم پا کابل که مو تحصیلات
مخکې وړي. ډېر ښه. اوریدونکو ته به پوښتنه پیدا شوې وي چې تاسې د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ، خو دا پوښتنه به پرېږدو اوریدونکو ته چې دوی درسره شریکه کړي. بیا به راشو ستاسې تحصیلاتو ته. تاسې د اقتصاد له رشتې نه فارغه یاستئ، څنګه مو اقتصاد غوره کړ؟
ځکه په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې موږ لرو، هر یو په هر نوع باندې. متاسفانه چې یو د هغه فامیل نه موږ هم وو، ځکه ما د خپل پلار له لاسه ورکړی و او زه د کور یو غړی وم چې ما له وړکیتوب نه البته د کور مسؤلیت په غاړه درلوده چې ما نه پلار درلود او نه مې ورور درلوده. نو په دې خاطر چې ما ته ډېر ستونزمند وه چې زه ما خیاطي کوله، مور بافیم کوله، صنایع دستي کې کار کوه او خپل کور ته به م ډوډۍ راوړه، ځکه زه د کور یوازنۍ پیداګر د ډوډۍ زه وم چې ما به خپل کور ته خپل مورجانې ته هم شریکول، ځکه زما مور ماموره وه او موږ هم چنان په کرایي کورو کې ژوند کوه. موږ به د مور تر څنګه پورې به مې ما ورسره کار کوه، یو به د کور کرا ورکول او یو به د کور وړتیاوې پوره کولې. نو ځکه دا زه واڅولم چې زه باید اقتصاد ولولم تر څو وسم کولی اول د خپل اقتصاد بیا د خپل د جامعې د خپل د ولس د خپل د وطن اقتصاد پیاوړی کړم.
ډېر ښه. تر دې دمه کوم فعالیتونه چې تاسې ترسره کړي دي څنګه دا د دغه سره د اقتصاد سره څه رابطه لري؟ یعنی تاسې تر دې دمه په اقتصادي چارو کې څه فعالیت کړی دی؟
یقینا بلکل، ځکه موږ په د ښځو په ظرفیت سازي کار کړی تقریبا دوه کاله. زه رئیس د ځوانانو د ولایت کابل وم په جامع مدني کې چې ما اکثریت ځوانان پانتونو ته معرفي کړي چې البته تخفیف سره چې غوته ما تخفیف اخیسته دا تخفیف خپله یو اقتصاد پیاوړتیا ده چې یو محصل نسو کولی اقتصاد ضعیف و چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، نو هغه ته موږ تخفیف اخیسته او هغه موږ یو پانتون ته معرفي کړی. دا هغه موږ لاسته راوړنې دي چې په تور د مثال ما تاسو ته وویل، مثلا بنیاد د کرزي صاحب دا چې موږ معرفي کړي ځوانان بورسیو ته تللي، بهر ته تحصیلاتي کړي، همچنان میرمنو ته موږ خیاطي کورسونه دایر کړي، سواد آموزي مو جوړه کړي، موږ ښځو ته داسې طرحې ورکړي په حساب د سواد آموزي چې یو لس میرمنې موږ راغوښتي په دو سرمایه ګذاري موږ کړي دودې باسواده کړي. بیا دلته موږ وظیفه ورکړې چې هر یوه باید د خپل د کورنۍ درې کسه نور باسواده کړي، باوجود دې چې درې کسه د خپل د کورنۍ باسواده کړي دوی کولای شي چې کورسونه ایجاد کړي، نور شاګردان نور میرمنې راوغواړي دو سره کار وکړي. البته دا کارونه موږ په اطرافو کې کړي دي، ځکه چې په اطراف کې د میرمنو ونډه یا د میرمنو سواد کچه ډېره کمه ده. نو دغه خپل د اقتصاد ویار ده چې موږ ورته کړي دي. همچنان موږ د زراعت په بخش کې کارونه کړي چې ښځو ته موږ چرګان یې اخیستي، مالداري په حساب چې غوته موږ ویلي چې تاسو دا کینوئ لوی کوي، بیا که چیرې چوچانې راوځي بیا دا غټان به د تاسې چوچان به یې تقسیموو، او په دې شکل باندې ځینې پروسې او ځینې پروګرامونه وو چې په اقتصادي بخش کې موږ ونډه اخیستې او موږ میرمنو سره اکثریت ډېر فعالیت کړی او کار مو کړی دی. همچنان د ګلانو په تربیه کې چې موږ ګلان وروړي ورته مو ورکړي چې غو تربیه کړي دي چې تقریبا په څوارلس ولسوالیو کې د ولایت د کابل عملا دغه اوس هم دا حالت جریان لري چې زموږ میرمنې دي ګلان تربیه کوي او بازار ته عرضه کوي. نو دا یو پیاوړتا ده د یوې میرمنې چې باوجود دې چې هغه میرمن ده په کور کې کار کوي، هغه کولی شي خپل ګلان تربیه کړي، هغه کولی شي چې هغه بهر خرڅ کړي او خپل اقتصاد په کچه په لوړه کړي.
بله. ډیر ښه. تاسې د اطرافو یادونه وکړله چې تاسې په اطرافو کې ډیر زیات کار کړی دی د ښځو لپاره، د ځوانانو لپاره. دا راته ووایاست چې ستاسې د دغه فعالیتونو په وړاندې امنیتي خنډونه یا نور خنډونه کله چېرته له خنډونو سره یعنی مخ شوي یاستې خنډونه وو؟
متاسفانه چې خو زه به تاسو ته د خپلې یوه ترخه خاطره ووایم چې هېڅکله زما نه هېرېږي. کله چې زه د قرهباغ ولسوالۍ ته تلم، اګر چې مونږ موټر هم نه درلوده، کرایي موټر وه، کله چې دغه نو پله پل ورته وایي دلته چې ورسېدو مونږ ته یې ماین خښ کړی وه چې د جامع مدني کسان راځي دلته زموږ کورنیو ته خلاف د اسلام زکرې ورکوي، باوجود دې چې مونږه تا کیناستو نارینهګانو سره یې سره په ډېر مشکلاتو ستونزو مونږ د کورسونه د سواده مودي ایجاد کړ، ځکه اکثریت د قرهباغ ولسوالۍ نه امن دي، طالبان پکې اوسي. باور وکړئ زه خپل رسما طالبانو سره ناسته یم او مونږ ورسره خبرې کړې دي.
بله،
نو
مهرباني،
مونږ په دې هڅه کې ډېر مشکلات ګللې دي. حتی زموږ ځوان خطر کې وو، مونږ تهدید شوي یو، مونږ تحقیر شوي یو، د هر نګانه مونږ سره مشکلات او ستونزې وي.
بله،
نو متاسفانه چې بیا هم مونږ مبارزه کړې، مونږ بیا کور کې نه نه مونږ قناعت ورکړی او مونږ جامعاتې خدمت کړی کار کړی، ځکه چې مونږ نه غواړو چې څوک مونږ ته ووایي چې د افغانستان مېرمنې
کله چې تاسې د داسې یو څه سره مخ شولئ، یعنې تاسې ته ماین خښ کړل شوی وو، کله چې له کاره را وګرځېدې څه حس مو درلود؟ آیا مایوسه نه شوئ؟ آیا دا هوډ مو ونه کړ چې د دغه کار نه، د دغه فعالیتونو نه لاس واخلئ؟
مایوسي خو طبعا انسان بعضې اوقات ډېر فشار راسي مایوسه کېږي، اما نه، خوشبختانه هر دفعه چې زه تهدید شوم، اما که ما توانایی پیدا کړم، اما که ما قوت پیدا کړم، اما که ما پیشرفت کړم، دا زما ماته یو پیشرفت و ترقی و چې ما وسه کولای نور هم زه خدمت وکړم. تهدید ماته د څه و لکه یو څوک چې ماته یو شی وایي او رانه ځي، نو ما هیڅ نظر کې نه نیو، ځکه چې څوک مبارزې ته راوځي له اولې ورځې ته دې باندې زه پوهېږم چې زه باید حتما تهدیدېږم، حتما تحقیرېږم، حتما د ستونزو سره مقابله کوم او باید ویسم. او خوشبختانه ما سره مې مور وه چې هغې به زه همیشه سوالم چې خیر دی په مبارزه کې، په مشکلاتو کې دا ورځې راځي. نو ما که به یو مثال راکو، مور مې چې د فلم په الک باندې هره ورځ د جنجالونه راځي، نو دغه ما ته ډېره انرژي راکوله او ما به کولی شو چې زه پیشرفت وکړم، ترقي وکړم.
بله، دغه کومې لاسته راوړنې چې تاسې تر دې دمه درلودې، دغه لاسته راوړنې یعنې ستاسې د معیارونو څو مسله نه به وي؟
ولا زه دقیق نه شم درته ویلی، اما مونږ ډېر کارونه کړی، ډېر فعالیتونه کړی، حقوقي بخش کې مونږ کار کړی، قضایو کې مونږ کار کړی، خشونت کې مونږ کار کړی، په اقتصادي بخشو کې مونږ کار کړی. معیار به ماته معلوم نه وي دقیقا، ځکه مونږ ډېر کار کړی چې د معیار کچې شاید لایتنه وي.
یو اورېدونکی به راواخلو چې دوی څه پوښتنه لري له تاسو نه. بلې، السلام علیکم.
السلام علیکم، جبارخیل خروتاتی سلام، او د تغې رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلام، او درنې مېرمنې ته سلام.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
خوشاله اوسې چې زه هم لیکې ته راغلی. جمال الدین یادمل، جبارخیل ما له ننګرهار
ورته. ډېر ښه، جبار خیل صاحب مهرباني وکړئ خپل پوښتنه د عقلي کارونه وکړئ.
کاکل خور ته سلام، خوراغلاس پوښتنه کړې لرم. که چېرته وګورو افغاني ټولنه کې ښځې له ډېرو وختونو سره مخامخ دي، حتی د درس په وخت کې، د درس په دوران کې پوښتنه کوم چې تاسو د درس په دوران کې د کورنۍ له تاوتریخوالي سره مخ شوي یاستئ که نه؟ او داسې د خلکو سره څومره مزاحمت شوی ده، او بل ننګونو په برخه کې څومره امنیتي ننګونو سره مخ شوي؟ او بل دغه یادونه تاسې وکړله د ډوډۍ په برخه کې، ډوډۍ د ویش په برخه کې څومره مو حقدار چې تاسو بېوزله کورنۍ مو پېژندلي وي، او دلته که موږ ګورو اوسنۍ برخه کې حق حقدار ته نه سپارل کېږي، تاسې څومره حقدار ته سپارلی ده؟ همدغه مې پوښتنې دی، خبرې دي، ځواب راکړي.
ها ډیر ښه. اغلې کاکړ زما کا غوړی؟
bale ډیر زیات
مهرباني
جبرخیز صاحب. علیکم سلام. مننه د سوالونو مو.
bale
مو مبارزه شروع کړې البته اول د خپل د کورنا خپل د فامیل نه مو مبارزه شروع کړې. نو مېرمنو ته ډیر ستونزمن دی چې په جامعه کې کار وکړي فعالیت وکړي. نو مبارزه مونږه والا باور وکړي ما شپږ کاله د خپل د کور نه مبارزه
کړې.
شپږ کاله بعد توانېدلې یم چې زه جامعې ته راغلې او ما په جامعه کې فعالیت. ستونزې ډېرې دي مونږ به ستونزو باندې خبرې نه
کړو.
زه د ازادي راډیو نه هیله لرم که چېرې د ډوډۍ په پروسه په باره کې کوم بله ورځ ځانګړې برنامه ای چې مونږ مفصله خبرې وکړو ځکه هغه ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات ستونزې دي ډېر زیات خبرې دي چې مونږ نشو کولی فعلا هغه مطرح. بیا هم ورته دا وایم چې البته که مونږ سره مونږ هم وطن مونږ هیوادوال مرسته وکړي همکاري وکړي انشاءالله مونږ رسیدګي کوو. مونږ ناظرین لرو په نوایو کې په نانوایانو کې مونږ مسؤلین لرو. نو مونږ غواړو چې دا حق اقدار ته ورسېږي. که چیرې دودوی کوم مستند لري که چیرې دودوی کوم مشکل لري که چیرې دودوی کوم ستونزه لري یا کوم بېوسي دي چې حق یې نه اورېدل کېږي څوک ورسره مرسته نه کوي غوري بیې کولی شي چې مونږ دفتر ته مراجعه وکړي
بله ډیر ښه. جبرخیل صاحب دا هم یادونه وکړله چې ستاسي ملاتړ څوک وو ستاسي ملاتړ په ستاسي پرمختګونو کې یعنی څوک تاسي حسولی یاستي ستاسي ملاتړ څوک چې تاسي دې تر دې کچې پورې زده کړې وکړي او بیا دې په ټولنه کې دومره مطرح شي.
ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زما مور وا او زما یو ماما او چې غزه وړکې روزه ځکه ما پلار نه درلود د دې ماما په کور کې لوی شوی وم. نو زیاتره به زه دغه ماما مې او مورجانې مې البته زه به مې د ماما نوم واخلم انجینیر صاحب غلام مشتبه نصری چې پخوا رئیس و په وزارت مخابراتو کې. نو زه د هغه احترام ډېر لرم. هغه یو رئیس و کله به چې غته ټولو همکارانو عزت کوو همکاران به یې کور ته راتله. نو د دې ښه رویه او رفتار به چې ما لیده زه خپله ما انرژي اخیسته او ما غوښتل چې باید زه هم همدې په شان رئیسم زه باید هم د همدې په شان به عزت اوسم زه هم باید همداسې فعالیت وکړم. نو همچنان تشویقونه یې ما سره وه د مورجانې مې ماما جان مې چې زه ما اوس وکولی تر دې یاده فعالیت وکړم په جامعې ته خدمت.
بله ډیر ښه. بل اوریدونکو هم فکر خدای چې د څوی دی برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ مهرباني وکړئ نوم مو څه دی د کوم ځای نه ماړی کنيوالې؟
ګران خور شمس الدین عزیز هم د کوم ځای خبر کوم.
شمس الدین عزیز په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک
کړئ. نه کور ودان په اول سر کې نه دی کاکر خور ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د پروژه په خیر وباندې تیریږي.
مننه مهرباني.
اول پرسنل مدا د کتن جديده مسلک مربوطه د نظر د اقتصادي نظام پاک لکه دا څلش معلومات مشترکي چې د اسلام نظر اقتصادي نظام څومره اهمیت لري دا لمړني پرسنل او دوهمه پرسنل دا چې په انده کې د ځواني او فعالي خور په ایس تاسو دغه وطن لپاره کوم څه کولای شي؟
اها په راتلونکي کې د دغه هیواد لپاره څه کولای شي؟ ډیره زیاته مننه. بله ډیر ښه. اغلی کاکړ لومړنۍ پوښتنه یې د خبرونې د موضوع نه بهر ده که دویمې پوښتنې ته تاسو جواب ووایاست چې په راتلونکي کې د یوې ځواني فعالې په توګه باندې څه کارونه غواړي چې ترسره کړي؟
اول خو د وروسته سلامونه وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه د پوښتنونه یې. مونږ ډېر طرحې پلانونه لرو. مونږ غواړو اولین طرحه زما همدا ده چې باید اقتصاد کچه د افغانستان لوړه ځکه که مونږ په خپل اقتصاد جوړ نه کړو خپل اقتصاد تنظیم نه کړو خپل اقتصاد پاړ نه کړو مونږ نشو کولی هیڅ نوه پیشتاس کړو. که چیرې زمونږ اقتصاد ښه وي مونږ کولی شو په ښه توګه تحصیل وکړو په ښه توګه پیشرفت وکړو. د هر نګانه ته مونږ سره اقتصادی مشکلات نیمون کولای سو پیشتر. متاسفانه یگانه بدبختی دی افغانستان فقر، بیچارگی و مظلومی ده. ځکه چې اقتصاد په افغانستان کې فعلا زموږ له نگانه صفر، خصوصا په دې قرنطین.
بل اوریدونکو هم په کرخه لرو دی به هم راوخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت څخه
افغان سه په خیر راغلی. لن افغان سه، افغان سه په خیر راغلی.
زماله دی خو څه خبره په فن راځي چې مطلب دی څو پور تعلیم کړي دی چې ډوډۍ په ویش موږ همکاري کوو. ډوډۍ په ویش کې مطلب دی د خپل خپلوانو لپاره کوم لالچ کړي دی کنه. بل خبره مې دا ده چې دا کاکړ سه
د کوم ولایت اوسیدونکو ده او څومره تحصیلات تر کومې کچې کړي دي؟
تحصیلات او وادي کړي ده کنه.
ښه، وادي هم کړي ده کنه. دا به مرنه پوښتو. اغلی کاکړ په کرخه یاستئ؟
بله بله.
مهرباني وکړئ د افغان سه په پوښتنې مو واورې ده. مهرباني وکړئ.
اول خو دواړو ورونو ته سلامونه وایم، ځکه موږ ټلیفون قطع ست د نن سه سوال هم پاتې څه غوښتل چې خویندو ته زه د دغه ازادي رادیو نه خویندو باندې
پیغام به بیا وروسته وایست. اغلی کاکر، اوس به راشو د افغان سپ پوښتنې ته. افغان سپ تاسو نه پوښتنه وکړله چې د تحصیل کچه مو تر کومې کچې کړې ده او واده مو کړی دی که نه؟
تحصیل مې تر لسم څه پورې ده. خوشبختانه زه غواړم چې ماستري هم شروع کړم. زه دغه اجتماعي فعالیتو کې ډېره بوخته یم، د خپل تحصیلاتو ته ډېره توجه نه کوم، خپل نظر نورو ته ډېره توجه لرم او ډېرو ته غواړم چې خپل جمعیت ته خپل خلکو ته نو واده. بله، ما واده کړی، ډېر ماشومان لرم،
همسنان ده کابل ولایت. ده کابل ولایت څخه یاستئ، دا پوښتنه یم جواب شوله. د افغان سیب نور اوریدونکي په کرخه لرو، بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وږمې خورې اړیکه مې کاته سوله. بیا هم پر کرښه عمران همراز یم د کندهار ولایت څخه. نو داغلی کاکر څخه مې پوښتنه دا ده، کوم کارونه چې دی کړي دي په پلان کې لري چې نور کارونه کوي؟ یوازې کابل ولایت کې دا کارونه کوي او که غواړي چې نور ولایتو ته هم لاړه چالتم د خلکو د خپل ولس لپاره کار وکړي؟ بس هغه یوه پوښتنه لرم، نو در بیا پرېش وخت.
ډېر ښه. اغلی کاکړ، مهرباني وکړئ تاسې د همرا صاحب پوښتنې واورېدي.
اوبخې دغه غږ قطع وصل ما سره غوښتل چې دغه پوښتنې ما ته تکرار
کړئ. تاسې هیله ده، تاسې کوم کارونه وایي تر دې دمه ترسره کړي دي؟ کوم فعالیتونه مو ترسره کړي دي او غواړئ چې دغه فعالیتونه مو یوازې په کابل پورې محدود وي که نه نور ولایتو ته هم غځول غواړئ؟
ډېره زیاته مننه. د ورور ته سلامونه وایم. بله، زموږ ټول ولایتو کې اتحادیه د معلمینو د افغانستان کې د ټول افغانستان کې فعالیت لري. په تاور د مثال البته ما مخکې وویل چې موږ سواده موزیکونه لرو چې دا کورسونه په ولایتو کې هم چنان همدا پروسه جریان لري او موږ کوشش کوو په همکارۍ د سواده موزیک را نړۍ نوره هم پرمخ ویسو، ځکه موږ ډېرې لاسته راوړنې راوړي. ځکه هغه مېرمنې چې نه شو کولای خپل نوم ولیکي، اما خوشبختانه اوس شاګردان دي، دا به موږ ته یو ډېر افتخار وي. نو موږ غواړو چې نور هم پیشرفت وکړو، خصوصا د خویندو لپاره. نو اوس یې کولای د خاوند سره څنګه سړی باید فعالیت وکړي، کار وکړي، زحمت وکړي.
ډېر ښه. او رابه شو د دغې پوښتنې نه راولاړې شوې بلې پوښتنې ته. تاسې د خپلو کارونو فعالیتونو وویلې، په ټولنیزو فعالیتونو کې مو کوم کار لومړنی کار وو او آیا د خپل هغه لومړني کار نه چې تاسې ترسره کړی دی اوس راضي یاستئ؟
بله، خوشبختانه زه معلمه یو مکتب کې، کله چې زه پانتون منسله وم د تر څنګه زه په یو مکتب کې هغه تراسینه بر مغده معلمه وم، ځکه چې ما نسو کولای رسمې معلمه سم، ځکه ما هم کار کوو هم د پانتون ته تلم او هم مکتب ته تلم. نو په دې خاطر او متاسفانه چې موږ شناخت هم نه درلوده، نو یوه بدبختي په افغانستان کې دا ده چې که چېرې موږ شناخت ونه لرو هر څومره تحصیل کولای وو مونږ نه څه کولای یو موقف ته یو څه وظیفه واخ نو په دې خاطر زه معلم وم او همیشه دغه معلمتوب ډېرې ښې خاطرې لرم ډېرې ښه یادونې کوم همیشه نو کله چې په هغه ورځ زه ما هغه مکتب نه خدای پاماني اخیستله باور وکړئ د څو شاګردان راته راپسې راوتلي وو چې هغه د ګلدرې ولسوالۍ نه شاید ځینې دوستان د ګلدرې د ولسوالۍ هم هغه دوه اوري څو شاګردان په کې نه راوتل او هغه مې د ګلدرې ته وویل کفر چې ته وویل
اغلی کاکړ غږ مو خراب شو فکر کوم چې لکوندې کېدی شي خپل موقعیت ته تغیر ورکړي مهرباني
نو همدغه دلیل و چې زه وخت د حریر معلمینو مرستیا نه پاتم خپل معلمینو ته باید خدمت وکړم ځکه چې زه هلته معلم مرکز ده چې نن وزیر ده نن رئیس جمهور ده نن که رئیس ده که انجینر ده که
بلی تاسی د شناخت موضوع یاد کړل چې تاسی د واسطې د نه درلودو له امله حق زحمی معلم وای او رسمي کېدلی نه شوي کله کله مو دا فکر کړی دی که تاسی شناخت درلودی نو تاسی به تر دې ډیر پرمختګونه کړي وو یعنی د نه شناخت له امله فکر کوئ چې ستاسی فعالیتونه به ټاکنی شي بیبي
تاسو دا بدبختي او دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي نو که چېرې یو سیاسي پشتیوانه ونه لرې که چېرې شناخت ونه لرې هېڅکله نه شي کولی یو موقف ته ورسېږي نوم به نه اخلم یو وزارت خالي ته زما مکتوب تلی تقریبا 15 میاشتې کېږي اما متاسفانه تر اوسه وکړې سوی نه ده ځکه وکړې سوی نه ده چې زه پشتیوانه نه لرم واسطه نه لرم او دلته شناخت نه لرم چې دلته مطرح اما زه هم بیا هم تلاش کوم چې په خپل لیاقت او زه هم نه غواړم چې زه په واسطه باید مخکې لاړ شم یا یو شی مقاطعه استعداد لرم نو باید زه هم کوم خپل استعداد باندې یو شی او زه غواړم چې ټول په همدې رقم نور دغه د واسطو رشوت ورکولو د شناخت پروسې ته ختم کړو نور تر څو پورې موږ هر څه ته ودرېږو چې موږ ته واسطه شه چې زه درته مقرره کړم نه دغه ریکارد زه غواړم چې زما زه غواړم چې په خپل استعداد خپل لیاقت باندې هلته کښېنم
بله ډېر ښه اغلې ککړه ډېره زیاته مننه د ښځو اوسني ګامونه د فعالو ښځو اوسني ګامونه د ښځو په پرمختګونو کې څه ډول ارزوي اغلی کاکر ستاسی د تلیفون کرخه بیا خراب شولا نه اوریدل کیږي ستاسی غږ بله مهرباني وکړه بله و مهرباني
خوشبختانه چې موږ په افغانستان کې کولی شو مېرمنې لرو هغه مېرمنې دي چې کولی شي په جامعه کې هم په سیاسي بخشو کې فعالیت وکړي هم په اجتماعي بخشو کې مېرمنې فعالیت کوي اما متاسفانه د غو غږ نه اورېدل کېږي خوشبختانه موږ د دفتر صاحب غني نه مننه کوو چې ښځو ته یې ونډه ډېره ورکړه یو نمونه د ښځو به موږ تاسو ته وویل چې قصر د دارالامان انجینران یې ښځې وي نو که چېرې موږ ته همیشه مېرمنو ته زمینه مسئ شي ښځې کولی شي چې یعنی په هر عرصه کې دولت سره کار وکړي دولت سره خپل ملت ته کار وکړي خپل مظلوم بیچاره خلکو ته کار وکړي نو موږ دغه هیله لرو د دولت چارواکو نه چې باید ښځو ته زمینه مساعد شي د سولې پروسه کې باید ونډه ورکړل شي ځوانانو ته باید ونډه ورکړل شي په دې هڅه کې موږ د سولې پروسه کې هم موږ غواړو چې د سولې وزارت سره همکار پاتې شو او دا سوله د افغانستان د هر وکیل یو هیله ده متاسفانه زیاترین ضربه چې لیدلې مېرمنو لیدلې نو که یو ورور شهید کېږي ضربه مېرمن ده چې ګوري مورې ده خورې ده نو ګوري د یو فامیل که یو نفر شهید شي درې کسه مېرمنې په هغه کې یعنې جیګرخونه کېږي و مایوسه کېږي اما په پروسه د سوله کې خزو توان د دې رقم حاصل کیږي نو چې د دې پیسې موږ کانفرنس مطبوعاتي هم دلو د پدې اکل کې مخکې ورور ویل چې تاسو ولې غاک مونږ
غاک بسلای اما مونږ غاک څوک ناوري. اغلی کاکړ درنو تاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسبو. تر بیا او بلې خبرونه د خدای پامان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.